سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کوو.
په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوی په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکې اونۍ پیلېږي او ډیری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیز د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي. ټاکل شوی لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغي وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوې ده. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 4 ولایتونو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د دیرشو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړوونکو لخوا د سپیندی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوی وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلی چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس د خبر له مخې د کشک رباط سنګي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور 3 تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هیواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم د 4 کال د هند بهر څخه سایبریا ته او برعکس مهاجرت کوي. د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د ولسکلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلادیش او ماکاو سره هم سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغو بریدونو بیلابیل ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیسات یې ډیر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې القرض الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت، د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتونو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ ویل انټونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشرۍ په څنډه کې وشي. د بریکس تر مشرۍ به نن د سیشمې پر ورځ پیل شي او تر پنځمې دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ خپل سفر پیل کړی او په غزا کې د اوربند راوستلو نوی هڅې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشري ټاکنو ته 2 اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیا سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوی فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کېږي. دا له تیر اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د انټونی بلینکن یو ولسم سفر دی چې منځنی ختیځ ته کوي. د ستریمیشتي او ستر سلیم نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او امیندوارو شلو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښوولي او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخې دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 21 په خپله اکسپانا د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکو یې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دی. د راپور مخې ته د ماشومانو او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 5 کلونو کم عمره له 1,03,000 زیات ماشومان او نږدې 2,40,000 امیندواري او شیدې ورکوونکې میندې او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 8,40,000 ماشومان او 1,00,000 زیاتې امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې په شدیدې خوارځواکۍ اخته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته 3 کلن اتل پلار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
زما دوه زامن دي، د ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدید خوارځواکۍ سره مخ شوي. دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو یا مزدوري کوو. مزدوري خواست نم نشته، وچکالی ده په دې ملک کې، وضعیت ډېر بد وضعیت دی.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په خوارځواکۍ اخته میندو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو هڅې کوي.
وزارت هڅه کوي چې د سیټونو په لاس زیاتولو سره، د آی پی ډي یا داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره، په دې به ان شاء الله موږ وتوانېږو چې په لرې پرتو سیمو کې او همدارنګه په مرکز کې د سوې تغذیې ماشومانو میندو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړو.
افغانی سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیندوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل:
د دغه امیندوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپله امیدواره مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي. نه تنها دا چې د خوراکي توکي مناسبه باید استفاده کړي ترڅو خوارځواکۍ باندې اخته نه شي. تر ټولو څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامدارې وچکالۍ، طبي پیښو، لمینو د خلکو د بې ځایه کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د ساک میلادي کال له پایله تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو تر څنګ وچکالیو او شدیدو سیلابونو او ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونه وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېدو ته اړ وېستې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې وروستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړي دي او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی. په دې اړه باندې بل خپل همکار څخه بشپړ ریپورت واورو.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غک خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تور تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډیر د تعصب خبره ده.
هغه نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جون او ښځو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې ویلي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشوه چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، او دغه راز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغه لاسلولو حادثو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي و، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندری هم راتازه کړی چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر پخانه فولکلوریک اثر دی چې د په خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
اماغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و، او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ چې افغانه خځه، افغانه پیغله لکار او لخوانځي ول پانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمه پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې وی عملی لامل بخنه وغوښته، خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزی په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هغې حملې له امله چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول، بخښنه وغوښته او وی ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي، او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرایلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالی مؤسسې 12 شوبې هدف ګرځول شوی دي چې د اسرایلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدی، خو ډیری عام وګړو خپل پسنداز یا ذخیره حالته ساتلي. د لبنان حزب الله تیرونه یې وویل چې د حماس سخت دریځ ډلې د مشر